په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ګواښ پیښ کړي، او له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. تر دې مخکې د طالبانو مشر تېره اونۍ په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې هیڅکله به هم د نړیوالو سپارښتنې ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره د ښه تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو پر خوندي کېدو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت له هڅو سره سره تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یو خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما نوی مرستیال مارکوس پوتزل وی د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې کار کولو ته ژمن دی. ښاغلی پوتزل چې له 2010 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یوناما پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. جرمني د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د روان 2022 او 2023 کلونو لپاره د 155 میلیونو یورو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا په خپله ټویټر پاڼه د جرمني د دې مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې جرمني په روان کال کې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د ژوند ژغورنې د بیړنیو مرستو لپاره د 50 میلیونو یورو مرسته کړې او هم د راتلونکي کال لپاره له دې صندوق سره د 15 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې ده. جرمني د بسپنې د دې صندوق دوهم لوی مرسته کوونکی بلل شوی چې د مرستو اندازه له 2014 کال راهیسې 152 میلیونو شپږ سوه زره یورو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو ته ډېرې مرستې رسولې دي. IOM په یو ټویټ کې ویلي چې د زلزلې له پایله دوی په سیمه کې حضور لري او د امریکا، جاپان او جرمني په مرسته پکتیکا او خوست ولایتونو ته تر اوسه په نږدې 140 لاریو کې مرستې رسولې دي. د ادارې په خبره په اړو 15000 کورنیو، 13000 عاجلې خیمې او د غیر خوراکي موادو بستې ویشلې دي. د IOM په وینا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې نږدې 10000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي. اوکراینی چارواکو پر ملکي وګړو غږ کړی چې په عاجله توګه له سلوویانسک ښار څخه ووځي ځکه چې روسیې د اوکراین په دونسک سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په یو استخباراتي راپور کې بیا ویلي چې د دې احتمال شته چې د سلوویانسک جګړه به د دونباس لپاره د راتلونکي جګړې د ډګر یو کلیدي مرکز وي. ازادي رادیو او ری او د خبرونه په پاتې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان په هر برخه کې له افغانانو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي.
په هر پړاو کې شاهد وو چې طالبانو له خلکو سره د هغوی د لاسته راوړنو چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه کړي د خوندیتوب په برخه کې ماتې خوړلې.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې بیا د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. د افغان معترضو ښځو په نوم غورځنګ وایي هیڅوک د افغان ښځو استازیتوب نشي کولی او نه یې هم د برخلیک په اړه پرېکړه کولی شي. دا به هم واوري چې یو شمېر نجونې او ښځې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو سکالرشپونه ورکړل شوي له دې پلوه چې له محرم پرته سفر نشي کولی ډېرې اندېښمنې دي. او د لوی اختر په درشل کې د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د څارویو بیې لوړې شوي دي.
ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو څه کالي ګران دي، یو انسان ارزانه دی نور ښه ګران دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو نیوز خبرونه هم مهیروي. د خبرونه په تاسو برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان په هر برخه کې له افغانانو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي. دا خبره د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او وی ویل ډیر کم لیدل شوی چې طالبانو له خلکو سره په خپلو کړو ژمنو عمل کړی وي. خغلی پرایس د غراز ویل متحده ایالات په بیړنی ډول کار کوي چې افغانانو ته د افغانستان د بانکي زیرمې د 3 میلیارډ ډالر د ورکړې لپاره یو لار پیدا کړي. نور په دې رپورت کې
امریکا یو ځل بیا طالبان پړوه بلل چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې په کور دننه او نړیوالو سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل طالبانو نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له افغانانو سره وعده کړې وه چې د هغوی استازولي به کوي او غوښتنې به یې مني. خو داسې مهال چې د حکومت ولۍ دعوه هم کوي په هر کچه له افغانانو سره د خپلو ژمنو په عملي کېدو ناکام شوي دي.
په هر پړاو کې شاهد وو چې طالبانو له خلکو سره د هغوی د لاسته راوړنو چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه کړي د خوندیتوب په برخه کې ماتې خوړلې. د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او دای روښانه کړي چې غواړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو لګکیو او له دې ډلې د مذهبي لګکیو حقونه خوندي شي.
طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، ویاندویانو یې ځواب را نه کړ. خو له دې وړاندې طالب چارواکو تل ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوای د ټولو ازادیو ته درناوی کیږي. مګر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ډیرو بشرپالو ادارو راپورونو کې طالبان د بشري حقونو په نقص تورن شوي دي. خو پر طالبانو له دینی واکو سره سره د امریکا اندېښنه په افغانستان کې اقتصادي ناورین ته هم ده. له همدې عمله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په خپل پرونی خبری کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه. متحده ایالات په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان د بانکي زیرمې څخه د 3.15 میلیارډ ډالرو د ورکړې لپاره یو لار پیدا کړي. هغه زیاته کړه دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دې پیسو افغانان ګټه واخلي نه طالبان. نت پرایس دا هم وویل دوی په تخنیکی توګه په دې کار کوي چې له افغانانو او خپلو سیمه ییزو شریکانو سره په ګډه داسې یو کار وکړي څو په افغانستان کې اساسي لوی اقتصادي مسایل حل شي. طالبانو په زلونو له امریکا وغوښتي چې د افغانستان بانکي زیرمه آزاده کړي، خو امریکا لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. تیره اونۍ د توماس ویسټ په مشرۍ امریکایي پلاوي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره په دوحه کې ولیدل او د خبرو یو مهم بحث یې د افغانستان د بانکي زیرمې خلاصونو. خو ښکاري چې په دې اړه دواړه لوري کوم توافق ته سره نه دي رسیدلي.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د خو اړیکو او غوښتنه کړې. د لوی اختر په مناسبت یو پیغام کې چې طالب ویندویانو رسنیو ته لیږلی، هغه دا اړیکې د افغانستان او نړۍ په خیر بلل دي. مولا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې روان اقتصادي او ټولنیز وضعیت هم اشاره کړې او په عصري او دیني علومو یې ټینګار کړی. خو په پیغام کې لږ بګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو هیڅ یادونه نه ده کړې. تر دې مخکې د طالبانو مشر تیرونی په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ویلي چې د نړۍ سپارښتنې به هیڅکله هم ونه مني. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو مشر مولا هیبت الله وایي د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره ښې او پیاوړي ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. هغه دا خبره د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې طالب ویاندویانو رسنیو ته لیږلی او یوه کاپي ازادي راډیو ته را رسېدلې پکې لیکل شوی، دوی یعنی طالبان د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې ښې او پیاوړي ډیپلوماټیکي، اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي او دا د ټولو جهتونو په خیر بولي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ هغه په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې طالبانو رابللې وه ویلي وو نه غواړي د نړۍ فشارونو ته تسلیم شي او کوم تعامل ته غاړه کېږدي. د مولا هیبت الله په اختریس پیغام کې زیاته شوې دوی یعنی طالبان د سیمه او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له خاورې د نورو امنیت وګواښل شي. هغه له نورو هیوادونو هم دا غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. مولا هیبت الله داسې مهال د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د ګټې نه اخیستو خبره کوي چې پرون ازبکستان وویل د افغانستان له لوري 15 توغندي د دې هیواد په جنوبي ختیځ کې پر یوه سرحدي خار توغول شوي، خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د طالبانو مشر افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی، خو دا خبره یې هم کړې چې د دوی له اسلامي نظام سره دې څوک مخالفت نه کوي. ملاحبت الله په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې، خو د اقتصاد پیاوړتیا، بیا رغونی او د پاتې مشکلاتو لرې کول یې د اوسنیو واکمنانو او د ملت ګډ مسؤلیت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانان اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د بېوزلۍ او لوږې تر ټولو بد حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې نیمایي زیات افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او تر خوا یې نږدې 15 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې نږدې 2 میلیونه یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د افغان ماشومانو په دینی او عصري زده کړو ټینګار کړی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته یې هیڅ اشاره نه ده کړې، هغه څه چې د پرانیستو پرېکړه یې په هغه پورې تړلې ګڼل کېږي. د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې د ټولو افغانانو د حقونو ورکړې ته اشاره شوې او لیکي د شریعت په چوکاټ کې به د ښځو حقونه ورکړل شي. هغه دا خبره داسې وخت کوي چې حکومت یې د ښځو او نجونو د حقونو په نقص تورن دی. ملاحبت الله د طالبانو اوسنۍ اداره د رسنیو او بیان ازادۍ تجمنه بللې او له ژورنالیستانو یو وخت چې د ژورنالیزم د اصولو په مراعاتولو سره فعالیت وکړي، خو په افغانستان کې خبري اعلان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې خبري اعلان په خپل سري ډول نیول شوي او شکنجه شوي دي. همدا اوس د طالبانو په بند کې دوه خبري اعلان بندیان دي.
د افغان مترزو خزو په نوم غورزنګ وای هیڅوک د افغان خزو استازیتوب نشي کولای او نه هم د برخلیک په اړه پریکړه کولای شي. د دې غورزنګ یو شمیر غړي وای طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره تر دې دمه د افغان خزو له حقونو سرغړونه کړې او ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې پرې بندیزونه او فشارونه لا زیات کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغان مترزو خزو غورزنګ په ټولنیزو رسنیو د څو ویډیوي پیغامونو او بیان په خپرولو ټینګار کوي. هیڅوک هم د افغان خزو چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي نفوذ جوړوي طالبانو سره د خبرو او د دوی په اړه د پریکړې حق نه لري. د دغه مترزو خزو لټلې راځي بارکسي ازادي رادیو ته وویل دوی د بیان او غوښتنې څخه خبرې کړي چې څو مده مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې له افغان خزو سره د ناسته وکړي. اغلی بارکسی وای هیڅ بهرنی او یا کورنۍ ډله او یا هم سازمان نسی کولای د افغان خزو استازیتوب وکړي او ټینګار کوي چې افغان خزي هم نه غواړي طالبانو سره خبرې او ناستې وکړي. نو موري وای نړیواله ټولنه د پر طالبانو فشارونه او بندیزونه زیات کړي.
دوی تر اوسه نړۍ او د افغانستان خلکو ته هیڅ هم نه دی وړاندې کړي پرته د بشر ځپنې، د ښځو د ځپلو او پرته له دې چې ورځ په ورځ د ښځو پر وړاندې د نه منلو قوانین جوړوي.
په ورته وخت کې د دې غورزنګ یو شمیر غړو په خواله رسنیو هم د لنډو ویډیوي کلیپونو په خپرولو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني. د دې غورزنګ غړي هدا خاموش په دې اړه وایي
طالبان سفید نمایی نکنه، آنها اصلاح پذیر نیستند. ما زنان افغانستان
د طالبانو سپیناوی ما کوي، هغوی د اصلاح کېدلو نه دي. موږ له طالبانو سره د افغان ښځو د ناستې د غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې د لغوه کولو غوښتونکي یو. طالبان کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري. افغان ښځې هغوی په رسمیت نه پیژني.
زنان افغانستان آنها را به رسمیت نمیشناسند.
د غوښتو په خاله رسنیو په یو خبر کړي بیان کې له طالبانو سره د افغان خزو د ناستې د غوښتنې د لغوه کولو پر طالبانو د بندیزونو د زیاتولو په بشري جنایتونو د طالبانو تورونو کسانو ته سزا ورکولو په افغانستان کې د صحرایي محاکمو د مخنیوي د طالبانو د لومړي دورې واکمنۍ تجربې ته په کتو دوی ته د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو د رسمیت ورکولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه شان په دغه بیان کې ټولو نړیوالو سیاسي او غیر سیاسي بنسټونو او ادارو نه غوښتل شوی چې د افغانستان د خلکو ګټو ته پام وکړي. د افغان مترزو خزو ملاتړ دی وکړي په نړیوالو ناستو کې د افغان خزو راتلونکي ته جدي پام واړوي او د غشان د طالبانو لوري د افغان خزو او ماشومانو د بشري سرغړونو اړوند شکایتونو ته رسیدنه وسی. هڅه مو کړه د دغه خزو د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانه یې زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایه. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي لارښوونو په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي کړي دي، هغه څه چې ډیری افغانان او نړیواله ټولنه ترې راضي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سند روان میلادي کال د جولای په لومړۍ نیټه د افغان خزو د وضعیت په اړه د یوې سترری ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان خزو سره د دوی د حقونو په اړه ناسته وکړي، هغه څه چې تر اوسه د طالبانو له لوري کوم ځواب نه دی ورکړل شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن د اندونیزیا بالی ښار ته ځي. نوموړی به د غونډې له ګډونوالو وغواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د تړل شوو سمندري لارو د خلاصون لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. نور بلا اسدالدین نوورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن خپل آسیایي سفر پیلوي چې د جیشل غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د جولای په 8 او 9 نیټه د اندونیزیا په بالی ښار کې جوړیږي او د ټولو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو استازي پکې ګډون کوي. بلنکن به د غونډې له ګډونوالو وغواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د سمندري لارو د بیرته پرانیستو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا لارې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله تړل شوي چې ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه ټکنۍ او په اروپا او نورو سیمه کې یې د خوراکي توکو او تیلو بیې لوړې کړې دي. د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال رامین تلوئی خبریالانو ته ویلي بلنکن به د سفر کې د انرژۍ د خوندیتوب پر لارو چارو او د ملګرو ملتونو پر هغه نوښت هم خبرې وکړي چې غواړي بیا د اوکراین او روسیې خوراکي توکي او کیمیاوي سره د نړۍ بازارونو ته لار پیدا کړي. اوکراین روسیا تورنه کړي چې پر دغه هیواد د یرغل په اوږدو کې د دوی غله دانه پټه کړي او بندرونه یې د دې لپاره ورته تړلي چې د اوکراین غله بهر ته صادره نشي. اوکراینی چارواکو څو ورځې وړاندې ویلي وو له ملګرو ملتونو او ترکیې سره خبرې کوي چې د غلو صادرات یې تضمین کړي. روسیه بیا د اوکراین د غلی دانی قبضه کول رد کړی دی. په ختیځ آسیا کې د امریکا یو وړپوړي ډیپلوماټ دانیل کریتنبرګ ویلي ټاکل شوی انټونی بلنکن د خپل چینایي سیال وانګ یی سره د اوکراین په اړه صادقانه خبرې وکړي. چین هغه هیواد دی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لغندنې ډډه او پر روسیې د لګول شوو بندیزونو مخالفت کړی دی. امریکایي چارواکو خبرداری هم ورکړی چې د چین دا ډول تګلاره ممکن د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مادي ملاتړ پایل ته لار هواره کړي. دا ستامنه کیږي چې بلنکن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف او بلنکن د تیرې فبروري میاشتې له وروستیو چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي تر اوسه نه دي سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي اوس هم د دغو دوو وزیرانو د لیدو کتلو لپاره وخت مناسب نه دی، خو دې غونډه کې د مخامخېدو احتمال رد نه کړ.
او د جګړې په ډګر کې اوکراینی چارواکو پر ولسی خلکو غکړې چې په عجله توګه له سلوویانسک ښار څخه ووزي ځکه چې روسیې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت بیا استخباراتو په یو راپور کې ویلي چې د دې احتمال شته چې د سلوویانسک جګړه به د دونباس لپاره د راتلونکي جګړې د ډګر یو کلیدي مرکز وي. په راپور کې ویل شوي چې روسي ځواکونه له ختیځ او جنوب څخه د سلوویانسک ښار په 14 کیلومتره کې دي. په دې وروستیو ورځو کې روسي ځواکونو پر دې ښار بریدونو ته زور ورکړی. پرون اوکراین چارواکو وویل چې پر یو سوداګریز مارکیټ د روسیې په توغندوی برید کې لږ تر لږه 2 تنه ووژل شول او 1 تنه نور ژوبل شول. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
یو سلو لسو لوبغاړو د بدن د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د بدن ښکلا او فټنس د غوراوي سیالۍ چې د چنګاښ په 11 نیټه پیل شوې وي نن پای ته ورسېده. په دې سیالیو کې د ولایتونو 180 او د کابل 193 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې لوبغاړو لړلې 110 لوبغاړي د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې ته غوره شول. په کونړ کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبې ته د قمچۍ او کرهالي لوبډلو لار پیدا کړه چې د قمچۍ لوبډلې په کیاتلولي خپل کړه. په دې سیالیو کې د مرکز اسدآباد او وټپور ولسوالۍ لوبډلو برخه لرله او هند له ویسټ انډیز سره لوبو ته خپل لوبډل اعلان کړه. د هند کرکټ بورډ نن د خپل لوبډلې 14 کسیز نوملړ خپور کړ چې لوبډل مشرې شیکر دوان کوي. له ویسټ انډیز سره په لوبو کې د هند تجربه لرونکي لوبغاړي روهیت شرما، ویراټ کوهلی، محمد شامی او ځینې نور نشته او تر ډیره ځوان لوبغاړي په لوبډله کې اخیستل شوي دي. د هند کرکټ بورډ ویلي چې غواړي ځینې تجربه لرونکي لوبغاړي د سمودې لپاره استراحت وکړي. د هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبې چې د ویسټ انډیز په کوربتوب کېږي د جولای په 2 به پیل او د اګست میاشتې تر 8 نیټې دوام کوي. دواړه لوبډلې به درې ورځنۍ او 15 ورځې لوبې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر نجونې او ښځې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو سکالرشیپونه ورکړل شوي، له دې پلوه چې له محرم پرته سفر نشي کولی، ډېرې اندېښمنې دي. د طالبانو له واکمنېدو مخکې یو شمېر هیوادونو هر کال د زده کړو بورسې یا سکالرشیپونه افغان ځوانانو ته ورکول، چې یوه زیاته برخه یې هم نجونې او ښځې وي. دې ته په پام چې د طالبانو لخوا پر ښځو له محرم پرته د لرې سفر بندیز لګول شوی، دغه نجونې او ښځې چې غواړي په بهر کې زده کړې وکړي له څه ډول برخلیک سره به مخامخ شي؟ په دې اړه نور به په دې رپورټ کې واورو.
نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. په نجونو او ښځو د طالبانو له محدودیتونو شکایت کوي. دا چې په هند کې د ماسټرۍ د سکالرشپ کارونه پای ته په رسېدو دي، اندېښنه لري چې له محرم پرته به څنګه هند ته سفر وکړي. دا وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د خپلې تحصیلي سوې د لوړولو په خاطر د سکالرشپ غوښتنه کړې وه. اوس چې منل شوې او ډېر کارونه یې مخته تللي، د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د محرم د نشتون اندېښنه ورسره مله ده.
نحوه غیر ممکن هست در ولایت مثل هرات.
په هرات کې د پاسپورت اخیستل چې اوس د پاسپورت ریاست ویبپاڼه هم بنده ده سخت شوي. دوهمه خبره دا چې ډېری سفارتونه تړل شوي او قونسلي خدمتونه نه وړاندې کوي. او درېیمه موضوع دا چې میرمنو ته اوسنی حکومت اجازه نه ورکوي چې یوازې له افغانستانه ووزي، او دا حق له ښځو څخه اخیستی دی.
قانون ها حق نه دارن که تنهایی سفر وکنن.
طالبانو له واکمنېدو وروسته په یو فرمان کې ښځې له محرم پرته له سفر کولو محرومې کړې. د شاهدانو په وینا په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې طالبانو ځینې کسان ټاکلي چې له محرم پرته د ښځو د سفر مخنیوي وکړي. د کابل اوسېدونکي هدیه توبا چې تازه یې د پاکستان سکالرشپ ترلاسه کړی او دې هیواد ته تللې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له تورخم بندره تیرېدل د ژوند تر ټولو بده خاطره وه. توبا وایي پوره ورځ د طالبانو کسانو پوښتنې ترې کولې چې ولې یوازې ځي، خو له ډېر ټینګار وروسته د سفر اجازه ورکړل شوه.
په بسیار مشکلات از مرز عبور کردیم.
په ډېرو سختیو له تورخمه واوښتلم چې د ژوند یوه بده خاطره مې ده. که څه هم هغه وضعیت به مې هیڅکله هم هېر نه سي، خو نور نه غواړم چې په اړه یې خبرې وکړم. د محرم د مسلې په خاطر له ډېر جنجال سره مخ شوم او په ډېرې سختۍ له کرښې واوښتلم.
ځینې نجونې بیا اړې دي چې د تحصیلي سفر په خاطر خپلې کورنۍ هم ګاونډیو هیوادونو ته له ځان سره بوزي. سونیا احمدي چې تازه یې د ایران په فردوسي پوهنتون کې ماسټري پیل کړې وایي کورنۍ یې له ځان سره ایران ته راوستې، ځکه د نوموړې په خبره که دوی ورسره نه وای ناممکنه وه چې خپلو زده کړو ته یې دوام ورکړی وای.
چې به صورت زمینی چې به صورت هوایی کلن
که د ځمکې یا د هوا له لارې وي، هېڅ مېرمن د یوازې سفر حق نه لري، چې دا ډېره لویه ستونزه ده. د طالبانو محدودیت لامل شوی چې نه په هیواد کې او نه هم بهر کې انجونې په اسانه زده کړو ته دوام ورکړي. له ښځو سره جنسیتي تبعیض کېږي چې دا مسله افغانستان شاته بیایي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د تیر لمریز کال د هود پاتم اعلان وکړ چې له یادې نیټې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. ان د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په فرمان کې راغلي چې ښځې په هیواد کې دننه هم له محرم پرته له 40 کیلومتره ورهاخوا سفر نشي کولی. خو ځینو ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې په لنډو لارو کې هم دا فرمان په ښځو تطبیقیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره د بهرنیو هیوادونو سکالرشپونه کم شوي، څه موده مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم اعلان کړی و چې د افغانستان لپاره د فولبرایټ سکالرشپونه لغوه کوي، خو تازه د هیواد اعلان کړی چې هڅه کوي د افغان ځوانانو لپاره د فولبرایټ سکالرشپونه بیرته پیل کړي. اوس یوازې ګاونډي هیوادونه د افغان ځوانانو لپاره سکالرشپونه ورکوي، خو د ښځو په یوازې سفر محدودیتونو د نجونو لپاره د هیوادونو ته هم تک سخت کړی او دوی په ناهیلۍ په بهر کې د زده کړو فرصتونه له لاسه ورکوي.
لوی اختر روان دی او خلک د قربانۍ لپاره څاروي پیری، خو د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کونړ اوسېدونکي هم د څارویو له لوړو بیو شکایت کوي. مالدار بیا ګیلمن دي چې ښه سودا یې نه کیږي. د اسد آباد د مالونو د منډۍ څخه به نور په دې رپورټ کې واورو.
د 45 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړي، خو بیا هم قربانۍ لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخیستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې ویخلو ډېر پاس دی، پروس کال ارزانو سکاری گران دی علت یې دا دی چې قیمتي ده، نو هر شی قیمته دی. یو انسان ارزانه دی، نور هر شی ګران دی. کاروبار رک دی. د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي. هغه زیات
په منډۍ کې یوازې محمد غریب نه دی چې څاروي واخیستلو پسې په ټکنده غرمه کې سرګردانه ګرځي، بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لالهاند دي څو د لوی اختر قربانۍ لپاره څاروي واخلي. که څاروي اخیستونکي د بیو له لوړوالي او د څارویو له کموالي شکایت کوي، نو په خوا کې څاروي لرونکي بیا له کمزوري بازار ګیله من دي. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې بازار ښه و، د ورځې به یې ضرور دوه یا درې څاروي خرڅول، خو اوس یې په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلی. 50 کلن رحمت جان د شیګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه څاروي راوستي، څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي، خو وایي سږ کال بازار ډېر سوړ دی.
دلته چې مال لاول روژانه مال نه خرڅېږي، لوټونه نشته. مخکې به هم چې مال لاوستو په ډېر په خرېر مال به ووتو او تون به خرڅېده. اوس مال لاولو ناستې و، ډوډۍ حساب کتاب خرچې را باندې راځي، د ګاډو خرچې راځي، دا طرف کله دې طرف منډیانې را باندې دوه کرتې راځي، مال څوک نه اخلي، په نیم ریټ هم نه کوي.
د دوی په وینا چې د خلکو بیروزګاري، خالی جبونه، وچکالی، د خوراکي او نورو توکو بیو لوړوالی د څارویو پر بازار هم بده اغیزه کړې ده. دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند ښه شي. په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی، په بې وخته واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سکالې وچکالي وه، بارانونه نه وو، د خلکو فصلونه ونه شو، نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغې وخت کې خرڅ کړي وو. دغه ګرانۍ ده، نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی، نو په هغې وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي.
هغه وایي مشران هڅې کوي چې په هیواد کې اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان بې دندو کړل، نو ورسره وچکالۍ، زلزلې، بې وخته واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل.
السلام علیکم ازادي راډیو ته سلامونه وایم. پاسته سلام نور د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د تریخ نور په سیمه کې مستواله راغلی دی. خپل د خانانو ځانونه په نشته کړل، په وطن کې دوه درې دانې خانان نشته کړل، بالا ولاړه، نو غریبان یې ټوله پرېښول. نو موږ هیله کو د مسلینو سره چې موږ ناراضي واورو.
سلامونه نیکې احترامات ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالولی وفام د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه ورور غزما دغه پیغام دی چې په هلمند ولایت کې او خصوصا د ناوی ولسوالۍ کې د تیلو او خوراکي توکو قیمتونه زیات اوج ته رسېدلي دي، زیات لوړ شوي دي. تقریبا یو لیټر تیل، پټرول په 100 افغانۍ او 500 یو لیټر ډیزل تیل په 100 افغانۍ 100 افغانۍ دي. هر څوک، هر فم فالا، هر څوک د ځانه نرخونه ټاکي، نرخنامه سته، نشه سته.
السلام علیکم، محمد اسماعیل له پکتیکا ول تاسو سره پلین کیما. چې ما پیغام دغه د ورور د حکومت چې مدا غوښتنه ده د طالبان د حکومت چې د نرخونه کنټرول کی. تقریبا پټرول ډیزل نن په خرنه کې، یعنی په پکتیکا ولایت کې، یو لیټر په 300 کلداري خرچېدو، دغه چې پټرول هم په 200 کلداري. نو بیخي د لوړ حد هیڅوک قدرت نه لري چې په دومره سخت شرایطو کې، په دومره تنگ حالاتو کې، په دومره بای باندې تیل واخلي. نو باید نرخونه کنټرول شي او د ګمرکات کوم لوړ دی، به د ګمرکات یې مخ ورته ماپ کی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422114201. شميره بیا تکراروم 00422114201.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. ازادي راډیو اورې په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه مهیروي. خو تر دې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې. هغه ویلي چې د ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه یې په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ګواښ پېښ کړي، او له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې له هیڅ ډول مداخله ونه کړي. تر دې مخکې د طالبانو مشر تېره اونۍ په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته په وینا کې ویلو چې هیڅکله به هم د نړیوالو سپارښتنې ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره د ښه تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو پر خوندي کېدو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت له هڅو سره سره تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي، نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یوه خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو، نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نوی مرستیال مارکوس پوتزل وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې دی کار کولو ته ژمن دی. ښاغلی پوتزل چې له 2018 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یو نامه پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. جرمنی د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د روان 2022 او 2023 کلونو لپاره د 155 میلیونو یورو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکې ادارې او چا په خپله ټویټر پاڼه د جرمنی د دې مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې جرمنی په روان کال کې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د ژوند ژغورنې د بیړنیو مرستو لپاره د 50 میلیونو یورو مرسته کړې، او هم یې د راتلونکي کال لپاره له دې صندوق سره د 15 میلیونو یورو مرسته ژمنه کړې ده. جرمنی د بسپنې د دې صندوق دوهم لوی مرسته کوونکی بلل شوی چې د مرستو اندازه یې له 2014 کال راهیسې 152,600,000 یورو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو ته ډېرې مرستې رسولې دي. آی او ایم په یوه ټویټ کې ویلي چې د زلزلې له پایله دوی په سیمه کې حضور لري، او د امریکا، جاپان او جرمني په مرسته پکتیکا او خوست ولایتونو ته تر اوسه په نږدې 140 لاریو کې مرستې رسولې دي. د دې ادارې په خبره پر اړو 15,000 کورنیو یې 1,500 عاجلې خیمې او د غیر خوراکي موادو بستې ویشلې دي. د آی او ایم په وینا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې نږدې 10,000 کورونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. اوکراینی چارواکو پر ملکی وګړو غږ کړی چې په عاجله توګه له سلوویانسک ښار څخه ووځي ځکه چې روسیې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په یوه استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې احتمال شته چې د سلوویانسک جګړه به د دونباس لپاره د راتلونکي جګړې د ډګر یو کلیدي مرکز وي. په راپور کې ویل شوی چې روسي ځواکونه له ختیځ او جنوب څخه د سلوویانسک ښار په 14 کیلومتره کې دي. په دې وروستیو ورځو کې روسي ځواکونه پر دې ښار بریدونه ته زور ورکړی دی. پرون اوکراین چارواکو وویل چې پر یوه سوداګریز مارکیټ د روسیې په توغندوی برید کې لږ تر لږه 2 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ژوبل شول.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خيوي راځو ستاسو پیغامونه ته. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیل ستونزو غن پیغامونه راته پریخي دي. یو شمیر پیغامونه په کابل کې د علماو د سترې غونډې د پریکړو په اړه دي. اوریدونکو وایي چې له دې غونډې نه یو څه خوښ دي، خو وایي هغه څه چې تمه کېدله دغه غونډه کې هغه څه ګټور بحثونه ونه شول. راځي چې د اوریدونکو پیغامونه واورو، وروسته بیا درته په دې یوه مرکه لرو چې د افغانستان په یو شمیر ګرمو ولایتونو کې د کولرا ناروغۍ د رامنځته کېدو ویره پیدا شوې ده. چې کولرا څه ډول ناروغۍ ده په دې اړه مو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه کړې، خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
سلامونه تاسو او استاذ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. ملتیار د هلمند څخه اسلامي امارات څخه مغوښتنه دا ده چې د نجونو مکتبونه آزاد کړي. د شیخ صاحب نور ټوله ښه نظریه او تګلاره وه، خو البته چې دغه یو د نجونو مکتبونه هم آزاد کړي، موږ به ډېر خوشحاله.
سلامونه د آزاد رادیو ټولو اوریدونکو ته. تعلیم چې دا د پنر او ښځه فرض ده، او موږ له افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله کوو چې زموږ د نجونو ښوونځی د خلاص کړي، چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. ودې ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه، مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک، هلته که ښوونځی بند وي دلته هم دې بند سي. اما که هلته بند نه وي دلته ولې بندیږي؟ او د دې باوجود خپل ګاونډ هیوادونو ته دې وګوري، پاکستان، ایران، چین، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، هغوی په کوم حالات کې روان دي؟ هلته ښوونځی خلاص دي او دموږ بند دي. نو مقصد د دوی څخه هیله کوم چې د افغانستان د نجونو ښوونځی دې خلاص کړي، او تعلیم نه همدغه تعلیم دی چې سیلانو سره مسایل کوي. ډیره مننه.
پښتنه د شیخ صاحب څخه دا د اسلامي امارت زعیم چې یوازې سر باندې موږ افغانستان خلک ځان نسو چلولی، موږ مجبور یو چې د نړۍ سره به تعامل کوو. نو د شیخ صاحب دریځ یو څه سخت و. غوښتنه کوو چې دریځ نکړي، نرم کړي، د نړۍ سره تعامل وکړي، راشه درشه وکړي، بیا به انشاءالله موږ په خپل پښو درېږو.
سلام سپانیم د خوشاله څخه د خبت الله بره چې کومې دي، دا هو زه فکر نه کوم چې د زنداوي، ځکه چې دی خو ممکده شي پاکستان مړ کړی وي په سیرا کې، یا هم په جرحی په واسطه هغه ډول شکل انسان یې رسولی وي، ځکه د مهم نه څرګنده کېدای شي خیبت الله یو پاکستاني غاړی وي. نو ځکه د منفي خبرې هم ډېرې کوي، او منفي حالات هم په دغه وطن کې روان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو ته دا پیغام د کندهار تر شا څخه پرېږدم. ما د برښنا مسؤلین څخه دا غوښتنه ده، تاسو مزي د کجکي ته د کندهار سره ومښلوله، تاسو برښنا به دونه ډېره سي، برق به دونه ډېر سي، خو نیم شپه ورځو مو نه دی لګولی، او تقریبا ګرمي 38 درجه ده. خلک ډېر په مشکل کې دي چې په دې کې اوس څه تکلیف دی، مشکل یې څه شي دي؟ دا پوښتنه تاسو ځینې وکړئ، علاج خیر درکړي.
عزیزان السلام علیکم. خدای دې وکړي چې پیټور جوړ راغی. اس د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه. زه دلته په کندهار کې اوسېږم. یو کیسه مې تې لکوله چې دلته د یو ښځه هم سوالګر، او سوالګرې خو نور ډېر دي، بېچارهګانې غریبانې ډېرې دي، نو یو څو ورځې نه وله. بیا چې مې نن ولیده مال ولي ول، زه خو ماته طالبان وویل چې ته راسه دلته دته مرسته در کوو، پردا نان وایي کښېنه بره. دا کونډه د یو څو درې لونې لري، یتیمانې بس دا هم د ورور کړ، دا یتیمانې هم هلته دي. انوکرای پر نان وایي کښېنولې وه، بلای بیا ولې وه ول بلای بولم با ما بس ته بیا ولې ول درې ورځې ما بس کې نه نیرې لکړې ول ول اکشنیان ژړه ورکه ول ول نیم را سره کړې نه شی را کړې بارې په ما بس کې مې کړې خپل ډوډۍ مولا ول ول ترانی ول وچه ډوډۍ. نو دا ورور چې نه کار ستنه روزګار سره خلکو در بدر سوال غریم، خو نو کار پیدا کوي مرسته خور سره وکړي، بیا خلک بیا دا اوس څه کیسه. نو دا مې ترتی پر دا خبر در ورسول، خدای دې وکړي نشرسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. بدبختانه د نورستان په وامه ولسوالۍ کې اوسنی وضعیت ډیر د اندېښنې وړ ده. تقریبا دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه یوه اونۍ په جریان کې پرله پسې ځوانان چې دي په مرموز ډول باندې وژل کېږي، او د دې وجنې هغه اساسي وجه هغه هم د ځوانانو بیکاری او فقر سره مواجه کېدل ده، چې په جزئي موضوعاتو باندې متاسفانه یو بل باندې فایرنګ یعنی ډزونه کېږي او وژل کېږي. تقریبا دغه یو او دوه ورځ مخکې د نورستان په وامه ولسوالۍ اکډمن کلي کې هم د یو جزئي موضوعاتو باندې چې هغه د پیپ په بو باندې د پیپ تیرول موضوع په هغه کې یو ځوان په ډزو باندې وویشتل شو. نو دغه وضعیت ډیر اندېښنوونکی وضعیت ده او دلته ځوانان بیکاره دي. متاسفانه د بیکارۍ په وجه باندې اکثر یو بل سره نښتو او په جنجالونو باندې مصروف وي. پخوا چې دي اکثر ځوانان په وظیفو باندې د حکومت په هغه مختلفو څانګو کې هغوی وظیفې باندې مصروف وو، اوس هغوی کوم مصروفتیا نشته، دي بس په کورونو کې ناست دي او بل سره په جنجال باندې اخته وي او یو بل باندې راپاڅیږي. دغه رواني ستونزو په وجه باندې یو بل هغه قتل ته اړ کیږي. نو بنا ان زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې باید په افغانستان کې د بیکارۍ او د دغه د جهالت مخه باید ونیول شي. که چېرته ځوانانو ته د کار زمینه مساعده نه شي او د تعلیم زمینه مساعده نه شي، نو افغانستان دغه رشته او دغه نسبي امنیت به زما په نظر باندې ورځ تر بلې په خرابېدو شي او د دې مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. دغه محمد ولی امنیت د هلمند ولایت څخه مې پیغام ته پرېښی دی. ما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده، دا خواهش او دا ارزو ځینې لرمه چې دغه د افغانستان خلک چې کم په عربستان کې ولې بندیان دي، زیات خلک تر څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، لحاظ دا اوه کاله لا کېږي چې دا زموږ د کلي خلک ولې ته بندیان دي. نو د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دوی یو غم وخوري، یو درخواست ورته وکړي چې دغه افغانستان خلق راواړي، دلته بچان ژاړي، دلته کوچني کوچني ماشومان ژاړي، لکه یتیمان چې ده. دغو نه کس لري چې دلته د دې یو دغه وکړي، سرپرستي وکړي. نو د لوړپورو چارواکو څخه مې دا هیله وخواهش دی چې د دې په کار پسې شي او خدای پاک یې تاسو ته یو ځوان هم په دې دنیا پر هغې دنیا درکړي. نور وخت نیسم. سید، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه فیض محمد زلان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره سره په تماس کې یم. ما پیغام دی و هغه مسؤلین ته، مخابراتي شرکت مسؤلین ته ورسېږي چې موږ دلته د شبکو سره ډېر په ستونزه کې یو. په ولسوالۍ کې فانتنه شته، خو دا کلي چې پراته دي په دوی کې بیا انتن کار نه کوي. نو زموږ هیله او ارزو د دوی څخه دا ده چې زموږ پیغام دی دوی ته ورسېږي او دغه انتنان دي راوي، دغه کوم کلي چې پراته دي دا کلو ته دي چیږدي. دلته د شبکو سره موږ ډېر په ستونزه کې یو، موږ ټول کارونه ویجاړ پاتې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمیر اللہ ملنگ کندہ ولایت میں آزادی ریڈیو کا پیغام پریشی دی. میں نے اللہ پاک موسا کابل کی کم علماء سر غنڈ جو رسے وفائے طور الحمد للہ چھپا غنڈ کے کم پھر کرلی قرآن جسو ان شاء اللہ ازمر ٹول پہ ام پہ گٹ دی اور ام پہ خیر تمامی اللہ پاک جو کی مسئولین خدا بنجا عمل ہو کے او د مخالفینو مخالفه کوڅو کې کم چې اختلافات راپورته کوي او دا جنجالونه کوي. الله دې دغه لاسونه د افغانستان په خرابولو څخه کاته کې الله مو وساته.
مالک څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست وروره. د زده هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګردي باغران نامرزیان خون میزم د دشت کلی اوسیدونکی. حکومت برمی دل تر برمی کار مہربانی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زائخت زیان کنال تشپریم نئی مسجدن کین چې د بام داو د بابا سر درای می درې توکان نو دات قانون د مالو دا کو چې بیا چیر جنگول مال بمبار سپا هغه بل توکان چې بیا هغه مجاهدین خپل سنگر گزولی وو چې دې سنگر گزول لمنا سر پر سر ټکان کول بیا د بل ترای بمبار کی بیا یو کال کې چې د ولایت در د لې پټندای کې دروالی پر لاره مدر هر که پر کابل تکلله ما مشران نه ځغنه دی ورته دی کشران نه پرځنه مشران نه ځاوره دی نو اوس پر وړم پر وړم پر وړم ما سپیسه وړ پر وځه پر چما نو زه غواړم چې دا زما غږ د مشرانو ورسېد. ویډیو مې جوړه کړې ده چې دغه ویډیو تاسې وګورئ او تاسې ما سره دا همکاري وکړئ، دغه ویډیو نشر کړئ، خو زما غږ د مشرانو ورسوئ. زه نه پستنګ یم، دا یو کال کېږي چې ما نه مې خواري کښلې ده، نه پیسې لرم چې خواري ورکړم. طالبان مې سکوت ولر دولار، زه یو تاجر یم. شل لکه دوه اویا زره افغانۍ تاوان ما ته رسېدلی دي. اوس مشران غږ اورېدل نه غږ ورسېدل دي دغه ځای. که تجاران یې که مشران چې زما غږ واوري، که زما سره همکاري وکړي، زه خپل کاروبار بېرته شروع کړم. که داسې داځوانې که زما سره دا همکاري وکړي، زما غږ د مشرانو مسلونو پورې ورسوئ، دا به ډېر منندوی یم ستاسو. سلام
سلام علیکم اهل احترامات آزادی رادیو ټول کارکون کو ترور تورله خبرې کوم انګرار ولایت نه ما د غویزو د پاکستان د ویزو باره کې خبره کوله. دلته د کوم کنسول چې د پیسې اخلي او هغه د شرکت والا پلاس اخلي، شرکت والا روپی در نواخلی وای ته د کنسولګری ته انټرویو ته وړم. کله چې لاړ شي هغه درته ویزه صحیح شو، مونږ تاته احوال درکو، شرکت والا ته ایمیل کو او بیرته چې بیا پوښتنه کوي نو هغوی بیا داسې وایي چې ستاسو ویزه کینسل شوې. په دغه بانه پیسې لري، لطفا دغه د چارواکو نه هیله کوو چې دغه ته متوجه اوسي، ځکه په دغه بیکاری بیروزګارۍ کې د ځینې کسان نه په همدغه نامو پیسې اخلي او بیا ورته چې زه درته ویزه اخلم دغه لم. نو دې کې شرکت والا او کنسل والا دواړو لاس دی، مننه، خوشحاله اوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه ونه کی هله وړاندې کوم. نوم می عبدالسماد دی، نیمروز ولایت څخه تماس کیمه. د ډبر سکرو به تاکي زما نظر دا چې ډبر سکره امارات اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه باید څه چې خوشي ورکی تون $25 باندې ورکی چې تقریبا هغه په کال دا راځي ناچیز قیمت ده، در حال کې جهانی نرخ $3.5 فی ټون نه ډیر. او جالبه دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان ټولی په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي. نو دوی ته ډیر د شرم خبره ده، د افسوس خبره ده. ومن الله توفیق.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکون ته سلامونه کوم. زما نوم عزیز الله دی، د هلمند د مسکله ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه د مرستې کارټونه دلته راوتلي دي، دا د مرستې کارټونه د خوارو غریب ته ورکوي او دا دې داسې طریقه کې هغو ته نه رسېږي، د خوارو غریب ته، دا ګرد د ماړه خلکو ته رسېږي، مسکینانو ته نه رسېږي. هغه هم داسې پر وایسته یو مسکین ته رسېږي د ولسوال رسمي خط نه وي، د اوزه والا خط نه وي، نه ورسېږي. دا باید موږ د بزګرانو، د مسکینانو، غریبانو، خلکو ته ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. فاصله سلام. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا زما پیغام د هلمند ولایت تر مشرانو پورې، تر غوږو پورې ورورسوي چې دغه د هلمند په ولایت کې دغه چې موسسه راسي د خدای پر لحاظ باندې د مشرانو څخه زموږ دا هیله ده چې یو خوارو غریب ته یې ورکړي. دا څه رقم کار دی چې راسي اوس ګوره هغه زموږ موسسه د حاجي مولوي صاحب ده، یا د چې په طالبانو کې یو غټ سړی و، دغه ده دغه د شناختګانو ده. نور خوارو غریب ګرد دغه سي پروت دی. قسم په خدای چې طالبان راغلي که خوارو غریب څه کسنې پکړي ده، بېله خاص دغه د دوه غټ ملایانو څخه موږ ته نه رارسېږي، نه نور ملت ته رسېږي. داسې خلک شته چې اعتمان پاتې دي، لري سرایونه د اعتمانو ډاک دي، شی د شیانو یې نه دي لیدلی. پلرونه یې په طالبانو کې شیدن سوي دي، نن د هغه اعتمان خوارانو په فکر ته ولاړ دي، شی نه لري. مونږ زموږ چې موسسه راسي هغه زموږ د حاجي مولوي صاحب ده، یا د مفتي صاحب ده، یا د دلګی مشر صاحب ده، یا چې په طالبانو کې یو غټ قدرت و شی ودرلو دي، دغه ده. دغه بله ورځ زموږ په کلي کې د علماو د شورا رئیس حاجي مولوي زکریا صاحب اته نومه ده تور کړي دي. په وطن کې نور خلک په دا وطن کې شته، خو چې هغه د ماښام پر دې قدرت نه لري. دی کوایا دی بیچاره نومې چې نه لري، خو شش کال یې بیا خواره غنم واخیستل، څلوېښت زیرې په مځکه کرلې وه بیچاره، هېڅ شی نه لري. درې دانې موټر ورته ولاړ، ټکټر ورته ولاړ دي، کوي چا د مځکې نوم ونیوي، خدای رانیسي کوي چې خوارو غریب وایي که نن د کال په پور غوښته په 1000 روپۍ من یې په 800 غوښته، خدای ورکوي و داسې خلکو ته رسېږي. ده ته اته نوم ورکړي او نور په وطن کې کونډې و، اعتمان ګرده دغسې پاتې ده. خدای پر لحاظ باندې مه کوئ، د خلکو کورونه نه لیدلي په کمربندو کې، د هغو تر ننه پورې د سرای دوغنه روپۍ نه لري، خپل سرایونه په جوړ کړي، هغه کنډولو کې ژوند کوي. خو د دغو مسلمانانو سره یې کومک وکوي، موسسه چې راسي دا اوس د خدای وبېرېږي، د خدای بېره اوس ګرځي ورکسوله.
اوریدونکو دا اوس ساسې پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د ستونزو ته مو د حل لارې چارې ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په افغانستان کې د هوا په تودېدو او دغه راز په ځینو سیمو کې له طبیعي پیښو وروسته داسې ویره پیدا شوې چې ممکن د کولرا ناروغۍ رامنځته شي. کولرا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې اکثره د اوړي پر مهال ماشومان پرې اخته کیږي. یونیسف هم د پکتیکا او خوست د زلزلې وروسته سیمې ته پلاوي لیږلي تر څو هلته پر دغې ناروغۍ د اخته کیدو مخه ونیسي. دا چې کولرا څه شی ده، څه ډول رامنځته کیږي، په دې اړه مې د متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی نظر پوښتلی.
کولرا چې کوم ده، یو ډول بکتریایي ناروغي ده، میکروبي ناروغي ده، او دا عموما د ډېر یو تعریف یې موږ کولی شو په عامه اصطلاح باندې ساده وکړو چې عموما یو شدید اسهال دي دې سره، او د دې اسهال وصف دا ده چې دې سره تبه نه وي، په نس کې دردونه نه وي ورسره، او عموما په غټو متازو کې وینه نه وي، او په مدفوع کې یا د انسان په غټو متازو کې د اوبو اندازه ډېره زیاته وي، او د دې اوبو ته په دې وجه باندې دې اسهال ته دوی د وریجو د اوبو مثال ورکوي. یعنی لکه د وریجو اوبو چې هغه کې اوبو بیخي ډېرې زیاتې وي او جامده برخه یې ډېرې کمې وي، نو دا نو اسهال چې عموما وي دا کولرا ده. او بیا د دې نښې نښانې نظر د مرض په شدت سره توپیر کوي. هغه مریضان چې خفیف په دې باندې اخته وي، خفیف مرض ولري یا خفیف میکروبي، او چې وروسته بیا متوسط حالت ته داخلیږي او بیا شدید ته داخلیږي، دا ټول یو له بل نه فرق کوي. یعنی په خفیف اندازه کې صرف یو معمولي تنده موجود وي، او مریض تقریبا د خپل وزن یو 50% له لاسه ورکړی، خو کله چې مرض متوسط اندازې ته داخليږي نو بیا تقریبا مریض یو څه علائم لري، خصوصا اوبه ډېرې زیاتې لاس ورکړي. د اوبو د لاس ورکولو سره کوم علائم دي؟ لکه فشار ټیټیږي، نبض ضعیفوي، او د انسان سترګې لوېدلې ښکاري، او خوله وچوي، عموما سترګې وچوي، او پستوکي وچوي. دا علائم یې سره او تقریبا 15-30% پورې خپل وزن لاس ورکړي. او درېمې چې کومه ده شدیده مرحله ده، په شدیده مرحله کې عموما د موږ مریضانو زیاتر له 100% نه خپل وزن لاس ورکړي، او حتی داسې مریضان بیا موږ ته بی هوشي په حالت کې راځي، د دوی نبض حتی نه معلومیږي، او فشار یې بیخي سقوط یې نه معلومیږي. نو دا درېمه درجه ده. نو عموما د دغو علایمو سره ورته که چېرته وي یو مریضي او شدید اسهال وي، بدون درد وي، بدون تبې وي، او بدون وینې نه وي، دا عموما د کولرا مرض ده.
د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو یونیسف پکتیکا او خوست ته پلاوي لیږلي یا کاري ډلې لیږلي دي چې د دغه ډول ناروغیو مخه ونیسي. رښتیا هم دغه ناروغۍ له طبیعي پیښو وروسته تر ډېره رامنځته کیږي، ځکه چې معمولا له دغه ډول پیښو نه وروسته پاکو اوبو ته لاسرسی یو څه کمیږي، یا مثلا کله چې په یوه منطقه باندې سیلاب راځي یا ورته نور مصیبتونه راځي.
بالکل لودین صاحب محترم، همداسې ده. په کومه منطقه کې چې هر نوع ناورین رامنځته شي، مثلا مهاجرت رامنځته شي، زلزله رامنځته شي، اور لګېدنه رامنځته شي، یا جنگ رامنځته شي، طبیعي خبره ده په یوه منطقه کې ټول امکانات کمیږي، او د انسانانو د یوې منطقې د اوسیدونکو لاسرسی صحیح امکاناتو ته، خوراکي موادو ته، او هر شي ته کمیږي. په مجموع کې که موږ وایو روغتیایي تدابیر په هغه سیمه کې له منځه ځي، لکه تاسو یادونه وکړه، څوک مقصد صحیح اوبه ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او دې سره په څنګ کې صحیح غذاو ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او د مینځلو لپاره، د څښاک لپاره، د خوراک لپاره مقصد اوبه نشي پیدا کولی، او هغه فاصله چې د انسان د مطبوع د جایونو، مثلا تشنابونو، بادرفت یا لیټرینونو ترمنځ کومه فاصله د استعمال د اوبو سره، یا هغه فاصله کمیږي، هغه سیستمونه له منځه ځي. نو په دې وجه باندې په داسې عموما یو ناورین نه یا له یو فاجعې نه وروسته اکثره دا مرض رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب، تر ډیره دغه د نشأت یا د مثلا چې دا ویروس یا د میکروب رامنځته کیږي، له کوم ځای ریښه اخلي؟ آیا له خراب اوبو، او کنا په اوبو کې کوم ډول میکروبونه چې ژوند کوي هغه وجود ته داخليږي؟ یعنی څه ډول پیدا کیږي؟ فکر وکړئ، مثلا د اوس په خوست او پکتیکا کې اندېښنه ده چې ممکن دغه پیښې رامنځته شي، که کسان پاکې اوبه وچې کې، یعنی د رامنځته کېدو امکانات نشته.
اصلي خبره خدا ده، لکه متاسفانه ده، موږ چې کوم مناطقو کې په افغانستان کې زلزله راغلې ده، یو خو زلزله راغله دې زمينه کولرا ته مسايده کړه او دې څنګه نور مکروبي تکلیفونه تخصوصا د موږ باسيف کولرا دا دې سره په څنګه دا موسم هم د کولرا موسم ده زکه دې دا هم ډېره زیاته زمينه مسايده په ټولو دنیا کې دا موسم چې پیږي کې بارانونه زیات دي پیږي کې سیلابونه او پیږي کې ګرم هوا وي دا درې وسته چې موسم پیدا کیږي ته دې کولرای موسم وایي نو دا نظافت او خپل دې پورې اړه لري بالکل چټلې اوبه سو کوچي کې یا ناپاکې اوبه یې ملوثې اوبه هغه دې چانس زیاتوي او پاکې اوبه سره لدې چې میکروب نه رامنځته کیږي میکروب له منځه وړي نو ځکه دې پاکو اوبو توشیه ډېره زیاته ضرور ده ټول خلک باید پاکې اوبه وڅښي سره لدې چې میکروب نه رامنځته کیږي ضد میکروب یا میکروب له منځه وړي
ډاکټر خلیل الرحمن دولت زی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوریدل
ازادي او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422112111415 شمیره بیا وایم 00422112111415
روزگار کا زیتل خونے جگر